شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت 12 بجې دی ل پی یو استودیو د ازادي رادیو غرمنی خبری پروگرام ته راغلی زه صفی الله ستان اگزام تخنیکی چارې شفیق عیار مختوریم په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې یو شمیر کابل خاریان د کابل پانتون د شمالي دروازې مخ ته راټول شوی او په دغه پانتون د پرنی بریت پاړه خپل غک پورته کړی دی دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه احمد شي بروي
د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي داسې ښکاري چې په کابل کې د پرونی برید تر شا د طالبانو لاس دی د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د پانتون حمله وغندله او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو لپاره رایه ورکول په ختیځو ساحلي ایالاتونو کې پیل شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وای د کابل پر پانتون د پرونی حمله بریټ کونکو د حقانی شبکې له تاکتیک استفاده کړې ده امر الله صالح په فیسبوک کې لیکلی دی د بریټ کونکو چلند اصل په سلو کې د فاتح ځواک پونم د طالبانو د نوی څنګه د چلند په څیر وو د دې حمله مسولیت داعش منلې دی امر الله صالح وای د دې لپاره چې دا ثابت کړو چې دا جنایت طالبانو تر سره کړی دی پولیسکونو نقشې لرو په کابل کې په پرونی برید کې 22 محصلین او محصلانې ووژل شوې او شاوخوا 40 نور ټپیان شول طالبانو ویلي چې دوی دا برید نه دی کړی د افغانستان حکومت نن د دې برید لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی او د افغانستان دننه او بهر افغان بیرغ نیم ځوړند دی د اسلامي همکاریو سازمان د کابل پانتون حمله وغندله او هغه تروریستي عمل وباله د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي د افغانستان له دولت سره د محصلانو د وژل کېدو په مناسبت په ویر کې ځان شریک بللی او ویلي دي چې دوی هر ډول تاوتریخوالی تروریزم او افراطیت ردوي د افغانستان دفاع وزارت وایي یوه انتحاري چې پر موټرسایکل سپور وو مخکې تر دې چې د کندوز د امام صاحب ولسوالي سرحدي کنډک ته ځان ورسوي د کنډک د قراول د ځواکونو له لورې وپېژندل شو او وویشتل شو د دغه وزارت په وینا د انتحاري له وشل کېدو وروسته څو تنو حمله کوونکو ډزې پیل کړې دفاع وزارت وایي یو شمېر حمله کوونکي ووژل شول او نور وتښتېدل تر دې مخکې د کندوز د ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی اسدی رډو ته ویلي وو چې نن سهار وو بجې نامعلوم شمېر انتحاري حمله کوونکو د امام صاحب پر سرحدي کنډک بریټ وکړ وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا په ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت وو بچې د سهار پیل شوې دي او په نورو ایالاتونو کې به د ساعت لمخې چې سهار کې شي رای اچول کېږي تر اوسه 9 میلیونه کسانو د ایمیل د لارې خپله رایه کارولې ده د کورونا ویروس له امله خلکو ته دا اختیار ورکړل شوی چې آنلاین رای ورکړي په دې ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو کاندید اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې بیا ولسمشر شي او د سیال د ډیموکرات ګوند غړی پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن دی څارونکي وایي چې دا ځل به د دې ټاکنو نتیجه د تیرو په پرتله لږ په ځنډ اعلان شي د اوتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک تروریست په حمله کې 2 تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي د استرالیا صدراعظم سباستیان کروتس دا برید چې تیره شپه په ویانا کې وشو تروریستي وباله او ویې خانده پولیسو د مشکوک حمله کوونکو د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی راپورونه وایي چې مشکوک تروریست ویانا ښار په شپږو بیلوبیلو سیمو کې بریدونه کړي سیمه ییز رسنۍ وایي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او د یو پولیس په ګډون 15 نور ژوبل دي پولیس وایي یو مشکوک حمله کوونکی ویشتلی دی د اوتریش د کورنیو چارو وزیر کارل نیهامیر ویلي له ځانګړو ځواکونو غوښتل شوي چې لږ تر لږه د یوه پوره مسله او خطرناک حمله کوونکي د نیولو لټون وکړي د ناګورنو قرباغ د جلا غوښتونکې سیمې پوځي چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب لټینګ شوي اوربند سره سره د اذربایجان د ځواکونو سره په نښتو کې 12 سرتیري وژل شوي دي د وژل شویو په هغه فهرست کې چې د پوځ د رسنیو څانګې پرون خپور کړی د ناګورنو قرباغ د دفاعي ځواکونو د قمانداني مرستیال ډګروال آرتور سرکسیان هم شامل دی په دې سره د سپتمبر له 28مې راهیسې چې پر دې لانجمنې سیمې د اذربایجان او په سیمه کې د ارمني ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړه برخمن دي جګړه پیل شوې د ناګورنو قرباغ د ادارې د وژل شویو پوځیانو شمېر 100 واویاو ته ورسید د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې ځواکونه یې په سیمه کې اته نور کلي هم تر خپلې ولکې لاندې راوستي دي. دغه راست د آذربایجان دفاع وزارت بیا د هیواد دننه په تارتار سیمه کې د ارمني ځواکونو په ډزو کې د یو شمېر ولسي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په ناګورنو قرباخ کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې یوه برخه بولي، میشت اکثریت ارمنی ټبري واکمن دي چې د آذربایجان واکمني په رسمیت نه پیژني. د جرمني حکومت په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي. د دوشنبې په ورځ جرمني دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا ویروس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالي په راتلو نورو اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. او وروستی خبر دا چې د سریلانکا کلیوالو او سمندري ځواک د سمندر په غاړه نږدې 160 بند پاتې شوي نهنګان وژغورل. ماڼوګانو او رضاکارانو نن سهار وختي واړه نهنګان چې ساحل ته ورغلي وو د سمندر د ژورو اوبو خواته ټیله کړل. لږ تر لږه دوه نهنګان مړه شوي دي. هغوی پرون ماسپښین د کولمبو په جنوب کې د پانادورا ساحل ته پناه یووړه.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې یو شمیر کابل خاریان د کابل پانتون د شمالي دروازې مخته ټول شوي او په دغه پانتون د پرونی برید په تړاو خپل غاک پورته کړی دی. اخوا د افغانستان د حکومت چارواکو له هغې ډلې لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي کومو وسلوالو چې پرونی په کابل پانتون برید کړی په خپله حمله کې د حقاني شبکې له تاکتیک کار اخیستی دی. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم د طالبانو په وړاندې تند ژبه کارولې ده.
هغه طالبان چې نن جنګیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست دي، هغوی په څه اخته دي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې 15 دقیقې بحث هم ولرو. بیا مو هم وخت په خیر راځو. لومړی مطلب ته، یو شمېر کابل ښاریان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې مخته راټول شوي او پر دغه پوهنتون د پرونی برید په تړاو یې خپل غږ پورته کړی. په کابل پوهنتون د پرونی برید له امله چې 2 ساعته یې دوام وکړ، د عامې روغتیا وزارت په وینا 22 کسان وژل شوي دي. زموږ خبریال فرید الله سعادت دغه اعتراضي غونډې ته ورغلی او دا اوس سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. سعادت، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. څوک راټول شوي دي نن او څه غواړي، څه وایي؟
مننه. دلته د کابل پانتون شمالي دروازې مخې ته نږدې د 300 شاوخوا په تعداد کې محصلین دي، مدني فعالان دي. ما پکې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ولیدل، کنه نو اخن بلقیس روشان چې د ولسي جرګې غړي د احمد راغلي، د احمد درته ورسره ديني یو شمېر سیاسون هم دلته ورسره غلي دي. دوی دلته خیمه ډول غونتی یو ځای جوړ کړی دی. دلته د اعتراض په شکل راټول شوی دي. اعلامیه ولوسته، په اعلامیه کې څه باندې ډېر مهم وو. یو خو لومړی د دوی د شعار په تړاو وایم، په غټو بنرون دوی لیکلي دي چې موږ مو وژنئ، ځکه زموږ تعداد زیات دی او ستاسو مرمۍ کمې دي. خطاب همغه کسانو ته چې یعنې دغه ډول بریدونه ترسره کوي، د دوی په وینا چې مقصد یې دا دی چې هر څومره تاسو موږ ووژنئ بیا به هم موږ راځو دلته به درس وایو یا مثلا خپلې مبارزې ته په ټول کې دوام ورکوو. دا شعار دی. په اعلامیه کې دوی د حکومت د لومړی درجه د منتی ادارو کوم مسولین چې دي د غوي په تړاو ویل چې دوی باید ځواب وایي، ولسی جرګې ته د استیضاح شي او د وروستۍ او پیښو په تړاو باید پرته له غندنې دوی باید دقیق ځواب وایي او ملت ته باید دغه ټول حساب ورکړي. دا غوښتنه ورسره یې نړیوال ټولنې بالخصوص د امریکا حکومت او مشر ترامپ پیدا وختنه وکړي چې د افغانستان وضعیت جدي پاملرنه وکړي. د سولې روان مذاکرات بشاري ویل چې هلته بریدونه دي، دلته بریدونه دي، هلته مذاکرات دي، یعنی دا د افغانستان درد نشي دوا کولی. نو دا په ټولو کې دوی مهم موضوعات ولا هم دغه پرلت کې ورته وایم، یا هم دغه لاریون، یا هم دغه غونډه چې دغه محصلین یا مدني فعالان یا سیاسي فکر غونډي لا هم روانه ده.
دا راته وایي چې ځینو خلکو په سوشل میډیا باندې ویل او ټینګار یې و چې باید پوهنتون بیرته پیل شي. څه فکر کوئ هلته څه روان دي د پوهنتون د بیرته پیلېدو لپاره؟ هم هڅې کېږي که نه؟ او ساحه تصفیه شوې، پاکه شوې ده په مکمله توګه که څنګه؟ دا په لنډه توګه راته ووایي.
سنګلی صاحب، او نن پانتون کې لام افغان سرتیری نه پانتون کې یو دروازې اجازه چاته ورکول کېږي. دوی خلکو خاص کول چې نن دی ولاړ سي یا د اعتراض لپاره، یا هم مثلا ودي ښایي چې مثلا موږ په هر حالت کې پانتون ته راځو او زده کړو، ته محصلین چې په کې دغه وختونه هم دا و دقیقا، مګر اجازه ورنه کړل سوه. یوازې د پانتون اړوند چارواکي چې کوم دي د مدیریت سټاف دوی نن تګ راتګ کولی شي، هغه هم خال خال کسان نو ټول دوی باندې دي، یعنی اجازه نه ورکول کېږي. او همسي کلک
مننه کوم فرید الله سعادت د ازادي راډیو خبريال کابل پانتون لمخي لمکسره خبري کولی. حالته د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان راټول شوي دي، او پرونی بریډ چې پکې 22 افغان محصلین او استادان وژل شوي دي غندله، او همدارنګه دوی د سولې په تړاو هم ځینی څرګندونی کړي دي. په همدې مسلې کې تمکیګو د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي، کومو وسلوالو چې پرون یې پر کابل پانتون برید کړی په خپله حمله کې د حقانی شبکې له تاکتیک کار اخیستی. د ښاغلي صالح له قوله د برید کوونکو عمل 100% د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د یوې نوې جوړې شوې څانګې په څیر دی. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې په غبرګون چې داعش ډلې په کابل پانتون د برید مسؤلیت منلی او طالبانو رد کړی ویلي، د دې لپاره چې ثابته کړو دا برید طالبانو کړی لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر کابل پانتون برید وحشیانه عمل بللی دی. طالبانو په دغه برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي او آنې دغه برید کرغیړن بللی دی. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
پر کابل پوهنتون د برید په پایله کې چې 22 نارینه او ښځینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول، د افغانستان حکومت نن د سه‌شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان دننه او له هیواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل، د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا برید طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. ښاغلی صالح زیاته کړي، د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي، یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپله لیکنه کې چې د سشنبې په سهار په خپله فیسبوک پاڼه خبره کړه، د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و، لیکلي د برید کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې د پیښې په سیمه کې د برید له پای وروسته د ازادي راډیو لخوا اخیستل شوي تصویرونه ښایي هغه ټولګی چې برید کوونکو پکې سنګر نیولی و د طالبانو بیرغ پکې پروت دی، او تر خوا یې په دیوالونو د دې ډلې په ننګه شعارونه لیکل شوي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوي مشر هم د دې برید په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلي، که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي، باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن وررسېدلي لاسونه لنډ کړي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړي، هیڅوک نشي کولی د دې ډول قتل او وحشت څخه خپلې اوږې خالي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا برید وحشیانه بللی او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې د یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې برید په ماښام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محبه کابل پوهنتون ته ورغی او د طالبانو پر وړاندې خورا تنده ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنګیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست، هغوی په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني، او هم هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
ښاغلی محب د پیښې په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تېره نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې. دوی د طالبانو پر ضد سخت شعارونه ورکړل.
مارک په پاکستان، مارک په ایران، مارک په طالبانو.
له دوی یو تن ضیاء الحق وریا:
طالبا کتا دا کار کړي خدای دې تباہ کړ، طالبا کتا دا کار کړي دې دنیا او دې آخرت دې خلکو لاسونه دې تا گریبان دا.
فرید سیلانی بیا افغان حکومت غواړي که طالبان سوله نه کوي باید خبري ورسره پای ته ورسوي.
له حکومت غواړو چې یا له طالبانو سره اور بند وکړي، داسې نه کېږي چې دوی په قطر کې بیا دلته هر ورځ خلک وژل کېږي.
پر کابل پوهنتون برید پر روانه لړم میاش کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کېږي. لدی وړاندې د لړم په دویمه نیټه یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نخښه کړ چې پکې سلیر وشتنه ووژل شول او وش پېته نور ټپیان شول.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وای روان کال به د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي رادیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د زعفرانو د حاصل راټولولو موسم پیل شوی چې یو ونی به دوام وکړي. ښاغلی رستمی زیاتوي روان مریز کال په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی. د افغانستان د کرنې وزارت وای چې تیر کال په ټول افغانستان کې 40 میټریک ټنه زعفران تولید شوی و چې روان کال به یې حاصلات زیات وي. د افغانستان په بازارونو کې د یو کیلو زعفرانو بیه ان تر 2000 افغانیو پورې رسیږي. تیر کال او له هغه وړاندې هم څو کاله په ټوله نړۍ کې د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره لومړی مقام خپل کړی وو. په خصوصیت کې د زنغوزیو یو شمېر سوداګر له دولت غواړي چې د دوی تولیداتو د دې بازار موندنه وکړي. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حاصلات یې خو خو په کوردننه بازار ښه نه دی. په خصوص یو شمېر نور ولایتونو کې دا مهال زنغوزیو د غټیو ټاکولو وخت د چې یو شمېر کورنۍ په دې کار بوختې دي. د افغانستان په نوو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کیږي. خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست دی. چارواکي وایي چې یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې شاوخوا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو ناتی افغانۍ شل پوله، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4,06 اویا افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتا د ولس شپږ نیم منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د اوتریش پلازمینه کې یو شمېر وسلوالو کسانو په ډزو لک تر لګه درې کسان وژلي. په مشکوک کسانو پسې سخت پلټنه پیل شوې. دغه عملی چې د دې ښار په څو ساو کې وشوي ګڼ نور ټپیان کړي او د اوتریش یو چارواکي د یو تروریستي برید بللی دی. د حمله کوونکو له ډلې یو تن وژل شوی هم دی. صالح محمد صالح د خبری اژانسونو په حواله رپورټ لري.
په وسلولو کسانو په سینن سیشن به د پلټنې عملیات پیل سوي او یو مشکوک تن چې د اسلامي دولت یا داعش خواخوږی بلل سوی د پولیسو لخوا وژل سوی او پولیس وایي لږ تر لږه په یوه بل حمله کوونکي پسې په تلاشۍ بوخت دي. پولیسو تېره شپه وویل چې په وسلو سنبالو ګڼو مشکوکو لږ تر لږه په شپږو ساحو کې دا حملې کړي چې یوه حمله د یهودانو یوه عبادت ځای ته څیرمه وه. دا ډزې څو ساعته مخکې تر دې پیل سوې چې په ویانا کې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه بیا د نافذېدو په حال کې وو او لا هم خلک په بارونو او رستورانتونو کې وو او په آزادانه ډول د ګرځېدو را ګرځېدو له وروستۍ شپې یې خوند اخیست. پولیس وایي نن سیشن به د وژل سو کسانو شمېر دریو ته زیات سوی چې دوی نارینه او یوه ښځه ده. مخکې د وژل سو شمېر دوه تنه شول سوی وو. د نړۍ د ځینو هیوادونو او سازمانونو مشرانو دا پیشه غندلې او له اوتریش سره یې خواخوږي شولې ده. تر دې مخکې د ویانا شاروال میکایل لودوینګ ویلي و چې 15 کسان روغتونونو ته وړل سوي چې د ګڼو هغو ټپونه ژور دي. پولیس وایي د حملو پر وخت یو پولیس هم ژوبل سوی دی. حمله پر ځای وخت تیر شپې شاوخوا 8 بجې هغه وخت پیل شو چې د ویانا د مرکز په لومړی ناحیه کې د ډزو ژغونه واوریدل شول. د کورونوی چارو وزیر کارل نیهامیر نن یو کانفرنس ته وویل وجل سوی حمله کوونکی یو افراطي کس و چې له داعش سره یې نږدې اړیکې وې. پولیس له منفجره موادو په استفاده د وجل سوي کس چې د کورونوی چارو وزیر په خبره په ډیرو وسلو سنبال وو اپارتمان ته ننوتل. تروسه معلومه نه ده چې مشخصا په حمله کې څو حمله کوونکي دخیل وو، خو د اتریش یوه بل چارواکي ویلي حمله کوونکي په ماشینګڼو او نورو وسلو سنبال وو او په مسلکي ډول چمتو کړی سوي وو. د کورونوی چارو وزیر د ویانا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په کورونو کې پاتې سي او له ټولو عامه ځایونو او عامه ترانسپورټ ځانونه لرې وساتي. هغه ویلي چې نن سه‌شنبه شایي ماشومان ښوونځیو ته لاړ نسي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لغیاچو
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوس به هم د امریکا انتخاباتو ته ورشو. دا چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې نن په ځینو ایالتونو کې وختي پیل شوي دي او د ورځې په اوږدو کې به په نورو ایالتونو کې هم هلته له دې چې وخت دی پیلېږي او رایه اچونه به دوام لري. که څه هم شاوخوا 90 میلیون امریکایانو وارده مخه د پوستي یا هم الکترونیک له لارې رایه ورکړې دي. دا چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې به په افغانستان څه اغېز ولري، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پر روان بهیر به څه تاثیر وکړي، په دې اړه اسدالله لودین یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
جمهوری پال ډونالد ترامپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر درېمه انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل:
امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دی که هم درزه دارم پاتې شي، یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بله اداره هم انتخاب شی پده ایک شک نشته چه هر عمرو یا فرق پر کلی دل کیشی.
پا امریکا که ده پهانتون استادا او سیاسی کتون که نیلوفر سخی یهو بدلون تا داس اشاره وکړه:
زیادتر داخل کانگرس به یقین هستند که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا پای کانگرس که در نن دیر باور داده چی در امریکا جګړه ته پای ورکول او د ځواکونو را استل د ډونالد ترامپ یو ټاکنیز ژمنه ده او د سولې بهیر دی ژمنه ته در رسیدو یو برنامه یا پروژه ده. دا هغه ژمنه ده چې ترامپ خپل پلویانو ته کړې. دلته په ځینو دولتي ادارو کې د سولې په اړه مثبت نظر نه لیدل کیږي. په ځانګړي توګه ډیموکراټان ډیر د دغه بهیر مخالف او د سولې بهیر او فایلو ته مثبت نظر نه لري
ندارند.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سهار بیا په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس همره ارزښت ونه لري.
دا ځکه چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ترامپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواد د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریز نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ترامپ دریزونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ترامپ او جو بایدن دریز کې توپیر نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري، د ترهګرې سره د مبارزې لپاره او د سیمه ییزو رقابتونو لپاره، لکه د چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 15 مې له افغانستانه ووزي. د ټرمپ سیال بایدن بیا ویلي که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاسټیک شوې هوکړې یوه ماده دا ده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ټرمپ موقف بل ډول و. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو په بې شرطه وتلو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارده ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم عاصی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایډن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتلې مسؤولانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغان.
آقای عاصی وایی دوی دواره د خپل جګړې پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې له مخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغسې توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12مه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کومې ښکاره هوکړې ته نه دي رسیدلې. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربند ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجه نه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست په 12 منځنۍ سپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. په ازادي راډیو .com کې هم زموږ پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په ژوندۍ توګه اورېدلی شئ. همدارنګه د آی او ایس او همدارنګه انډراید له لارې زموږ اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولی شئ. هلته به په صفا توګه باندې زموږ غږونه واورئ. اوس هم د ځینو خلکو غږونه درته خبرو چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه څه نظر لري او دا چې دغه ټاکنې به په افغانستان باندې څه مستقیم تاثیر وکړي.
سلام، افغان یم د غزنی ولایت اوسیدونکی. امریکا د نړۍ په کچه هغه که په سیاسي لحاظ وي که په اقتصادي لحاظ وي یو ابر قدرت ده. داسې څوک چې د دغه ابر قدرت واګې په لاس کې اخلي او ولسمشر کېږي طبعا به د ټولو نړیوالو لپاره حیاتي موضوع وي، د ټولو نړیوالو لپاره به جالبه موضوع وي، خصوصا د افغانستان لپاره ډېر حیاتي موضوع کېدای شي ځکه امریکا عملا 40 کاله کېږي افغانستان کې جګړه په مخ بیایي، د افغان حکومت ملاتړ کوي او عملا اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې تر ټولو ګاونډیو او نورو دخیلو هیوادونو ډیره دخیله ده او ډیر لوی لاس ورپکې لري. نو د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان لپاره ډیرې حیاتي دي، ډیر اغیز ورباندې کولی شي ځکه که چېرته امریکا وغواړي، که چېرته د امریکا نیت وي په افغانستان کې ډیر ژر سوله راتلای شي، ډیر ژر امنیت ټینګېدای شي.
مجید تجارت هم د غزنی ښار اوسیدونکی. دا ټولو ته څرګنده ده چې د افغانستان پر حالاتو د امریکې ټاکنې زیات رول لري. د مخکې چې د سولې پروسه کله پیل شول او خبري مرحلې ته ورسېدل، حتی بین الافغاني مذاکرات پیل شول، د طالبانو زندانیان خوشي شول، دا خپله باندې د یو ټاکنیزه بڼه یې لرله، د کمپاین بڼه یې لرله. دا چې اوس کوم لوری ټاکنې ګټي او د ټاکنو ګټونکی به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلانوي، دا چې دوی اوس ته پر جنګ تکیه کوي او که پر افغان سولې باندې تکیه کوي او د سولې لپاره کار کوي، دا به نو له ټاکنو وروسته معلومیږي. خو په ټولو کې ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو ټاکنې د افغانستان پر حالاتو په تېره بیا په نن سبا حالت کې چې جنګي حالت دی پر دې باندې ډېر زیات تاثیرات او اغېز لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده، زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
افغانی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دا ازادي رادیو زینو اوریدونکو موږ ته سمسونه هم را لیکلي دي. لاغې ډلې واحد مدقیق لکندار لیکلي د کابل برید په کلکه غندو دا د اسلام او هیواد د دښمنانو کار دی. اسمت الله هم له زابله لیکلي شاجوی ولسوالۍ څخه چې د پانتون د شهیدانو کورنۍ ته د زړه صبر غواړو. یو بل اوریدونکي افغانیار له هلمند لیکلي ټولو ملي تجارانو څخه هیله کوو چې د جګړې د بې ځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې.